دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان و اجملندیم او دا ازادی رادیو پا دی غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کی مو هرکلی کوم. افغان حکومت وی دا مسکو پا غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ورځنۍ غونډه پیلوي چې د نور مسله ترڅنګ به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست او نړیوال بانک په یوه نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ورځنۍ غونډه پیلوي. دغه وزیران به د نور مسایلو ترڅنګ نن هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. د دې غونډې په درشل کې په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو تازی که بیلی هاتچسن داد ورکړی چې تر 2014 میلادي کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. اغلی هاتچسن پرون د اکتوبر درویشتمه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته ویل دا چې افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایږي. په دغه سازمان کې د امریکا استازی وویل موږ د غوث ملاتړ ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو خو موږ به همدارس په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو په جلسه کې هم خبرې وکړو. زه باید ووایم چې موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2014 میلادي کاله د افغانستان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو ښه امنیت ټینګ کړی و. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د دغه وزارت محصلینو د چارو مرستیال برای صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ونیول سي. ښاغلی صدیقي زیاته کړې چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس له لارې و بهرني هیواد ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړ سي له پایل څخه تر پایه ټولې اړینې پروسې په آنلاین بڼه بشپړېږي. د صدیقي په وینا له دې وروسته هیڅوک نسي کولای د تحصیلي بورس لپاره له آنلاین لارې پرته بله لار وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیری محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډیر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کیږي چې واسطې لري. نړیوال بانک په یوه نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړ ویلي چې څارونکو یې دا موندلی چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي دي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازه ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحلیلولو او له هیواد بهر سوداګری چارو د شکېدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل سوي دي. د نړیوال بانک په دغه کلني راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې اته ویشتمه درجه مخکې سوی دی او 108 ځای خپل کړی. افغانستان په دې لیست کې 103 راغلی دی. نور نه هیوادونو چې د سوداګرۍ فعالیتونو په لسو برخو کې یې پرمختګونه کړي دي د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد سوی دي. د ایران لپاره د بشری حقوقو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو خپلواک څیړونکي په ایران کې د دمونو دوام خوښینونکي او د اندیشنې وړ بللې دي. په غره پور کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څیړونکي جاوید رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون وړاندې کړی ویل سوي چې تهران تیر کال ډیر ځلمکیان چې بلوغت نه ورسېدلې اعدام کړی دي. ایران تیر کال یوازې اووه په اعدام محکوم سوي ماشومان اعدام کړي او سږ کال تر اوسه پر دوو ماشومانو دغه سزا تطبیق کړې ده. ملګرو ملتونو له اتلسو کلونو د کم عمر ماشومان او اعدام منع کړی دی. شغل رحمان ویلی چې په اوس وخت کې په ایران کې نوی تنه په اعدام محکوم سوي هغه کسان دي چې د جرم په وخت کې عمرونه له اتلسو کلونو کم وو. هغه ویلي چې د تېرې جولای میاشتې تر نیمایي په ایران کې لږ تر لږه 133 کسان اعدام سوي چې پکښې 212 کلن وو. که څه هم د بشري حقونو دغه څېړونکی وایي چې په ایران کې د اعدامونو شمیر په کمېدو دی، خو بیا هم ایران په نړۍ کې هغه هیواد بلل کېږي چې تر ټولو ډېر پکښې خلک اعدامېږي. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو یو ډلې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو قومندان ته ویزه ورکړي چې امریکا ته ورسي او د کانګرس غړو ته د سوریه د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په هغه لیک کې چې جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لینسی ګراهام او مارشا بلاکبورن او دیموکرات سناتورانو کریس فون هولین، جین شاهین او ریچارد بلومنتل پرون چهارشنبه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاسولی لاغه غوښتنه کړې چې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو قومندان جنرال مظلوم کوبانی ته ژر تر ژره ویزه ورکړي. پاستولی لیکي د غوښتنې ویلي چې دوی د سوریه په شمال کې روان وضعیت ته چې جدي نه دی بلل سوی ډیره اندېښنه لري. د غوښتنې ویلي د کوبانی ورتګ به هم کانګرس او هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګټور وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نور خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلوتای هله مند دي. په دې موضوع په ریپورت سربیرا په مسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکو او د کابل پوهنتون له استاد نصر الله استانګزي سره مرکه لرو. دا به واوري چې په کابل کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان دي نه سنډي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د سرغړاوي او اعدامونو پر دوام انتقاد کړي. د خبرونې دویمه برخه کې د مریم توخی سره د مخکو خزو پروګرام اوري چې دا ونې پکې له مدني فعالې لینا شینواري سره غږیدلې.
دا څه ډېر کم مخېځي د کورنۍ حمایت کې او مخکېځي او زه ځان خوشبخت احساسوم چې زما کورنۍ زما ملاتړ کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. په مسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړیږي. که څه هم مخکې داسې رپورټونه خبره شوي وو چې ښایي د افغان حکومت استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي، خو اوس افغان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلوتې هیله مند دي. په اړه نور تفصیل په کابل سټوډیو کې زموږ همکار خاطر پردیس ناورو. پردیس بل تاسو نه به معلومات واورو.
مننه ان صاحب، ټاکل شوې ده چې سبا ته د مسکو یا روسي، امریکا، پاکستان او چین یا د مسکو په قربتو باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې ناشته تر سره شي. په دې ناشته کې د څلورو هیوادونو حکومتونه پکې ګډون کوي، خو افغان حکومت وایي چې په دې ناشته کې ګډون نه کوي او پایلوتای هیله مندي. مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت څخه دا هم وو پختو چې دوی ته آیا په دې ناست کې رسمي بلنه ورکړل شوی او کنه. خو دوی په دې تړاو باندې څه ونه ویل، صرف هم دومره ویل چې موږ په دې ناست کې ګډون نه کوو خو پایلو ته یې خوشبینه استو. همداسې د تورته لدی وړاندې امریکا په افغانستان کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې نه پړاو د سولې خبرې پر مخ بودلې چې د جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ لوري دغه خبرې د یو ټویټ په کولو سره پټه په ودرېدلې. اوس بیا د دغه خبرو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې بیا د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یو بله مهمه موضوع ګرځېدلې ده چې اوس هر هیواد هڅه کوي د افغانستان د سولې تړاو باندې په خپل مینځو کې سره ناشته وکي.
ډیر زیاته مننه کوو خطر پردیس، موږ به په روانو خبرونو کې له تاسو سره بیا په تماس کې یو، په دې اړه به نور معلومات له تاسو څخه اورو. دوستانو ته زموږ له ازادي راډیو نه اوري له خطر پردیس مو واوریدل چې د مسکو غونډه چې پکې د څلور هیوادونو استازي د افغانستان په اړه راټولېږي. افغان حکومت ویلی چې دوی پکې ګډون نه کوي او پایلو او نتایجو ته یې هیله مندي ښودلې ده. تر اوسه پورې دام نه ده څرګنده چې آیا افغان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو شورا د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د زر اعلان غوښتنه کړې. دوی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ درغلې ته لاره هواروي. دوی دغه شان ادعا وکړه چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو سناریو تکرار کړي. رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی و، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات به له واورو. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه ان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو چې دونه وکړله، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا نن د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې د وروستیو پرمختګونو په دې اړه د ستونزو په اړه مطبوعاتي غونډه درلودله. په دې کې یو شمېر کاندیدان د دوی مامینین راټول شوي او خپل نظرونه څرګند کړل. د جمهور ریاست کاندید عنایت الله حافظ له انتخابات خپلواک کمیسیون وغوښتل چې باید د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، یعنی جورجاډي ته زمینه برابره نشي. ښاغلی حافظ په دې اړه وویل:
شورای نامزدای ریاست جمهوری اعلام میکنه و ما من حیث عضو از شورا اینو میخوایم جدی بگم که دیگه مردم افغانستان حکومت دوسره را پذیرفتنی نیست. از کمیسیونای محترم خواهش میکنیم که برنده واقعی انتخابات را با جرأت و قاطعیت اعلان بکنه، اما از او برنده خواد اگر به صورت شفاف اعلان بکنه، اما حمایت میکنیم و هم جامعه جهانی حمایت.
د جمهور ریاست بل کاندید احمد ولی مسعود ویر څرګند کړ چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د 2014 کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار شي. دول چې ځینې هیوادونه چې نومي ورونه خسته ویلې هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا تکرار شي.
حلقات کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند. اینا در واقع تعدادش تلاش میکنه که سناریوی 2014 را تکرار کنند. سناریوی که دیگه قابل قبول مردم افغانستان نیست. نسل امروز آگاه شده، مطمئنن از طرفنهای 5 سال قبل آگاهی دارن و قطعاً حساس هستند در قسمت سرنوشت خود.
د همدغه شورا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ډیټا سنټر د مرکز د قفل د ماتیدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړله. حتی ځینو کاندیدانو ادعا وکړله چې دغه سنټر کې ګوتې ویل سوي دي. د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمي وویل په همدې غونډه کې چې په همدغه شپه چې خلف ماتیږي شاوخوا درې لکه رای سیستم ته داخلي سوي. دا په داس حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا هر څه رد کړي دي. یوازې د قلف یو د قلف د ماتیدلو تایید کړي دي او ولیدي چې ډیټا سنټر ته څوک داخل سوي نه دي. همدارنګه د جمهور ریاست کاندیدانو ویل چې دوه ټیمونه چې نمونه یاد نه کړل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او کمیسیون یو غوښتل چې د هیچا مداخلې ته غاړه کې نه ږدي. انصاب
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. رحمت الله افغان و چې په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا له هغه څرګندونو خبر کړو چې ویلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې زر تر زره اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم کابل ته بیا ورستنیږو. خاطر فرضی سو اقتصادي خبرونه دروري.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنعتي خوني چارواکي وای په دې ولایت کې د جلغوزي د پروسس لپاره د یوې نوې کمپنۍ جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعتي خوني رئیس نصیر علامیر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمپنۍ د شپږ اعشاریه دوه میلیونه ډالرو په ارزښت د رحیم ګرځي کمپنۍ لخوا جوړیږي. د ښاغلي علامیر په خبره د دې کمپنۍ په جوړېدو سره به شاوخوا زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنعتي خوني رئیس همداراز وای د دې کمپنۍ له جوړېدو وروسته به په کلنی ډول شپږ رټونه جلغوزي پروسس او د نړیوالو بازارونو په معیار برابر نورو هیوادونو ته صادر شي. خاغلی علمیار په داسې حال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو خبره کوي چې له دې وړاندې داسې راپورونه و چې افغاني جلغوزي په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته صادرېږي او بیا د همغه هیواد په نامه نړیوال بازارونو کې پلورل کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه وایي د پاکستاني او قزاقستاني وړو بیې له تیرو دوو ورځو راپدې خول وړې شوې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قزاقستان کې د غنمو کم حاصلات د دې لامل شوی چې د قزاقستاني وړو بیې لوړه واردات هم کم شي. د ښاغلي فضل رحمان په خبره له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پڅې اړیکې مستقیم د وړو پر بیو اغیزې کړې دي. هغه افغان حکومت غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره د دوړو هیوادونو له اړوند ادارو سره خبری وکړي ترڅو د وړو به بیرته نورمال حالت ته وګرځي.
خطر پردي سوچي څو اقتصادي خبرونه واورول. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي. د افغانستان په اړه به ورسته نور مسایل او موضوعات هم ولرو، خو وس د سیمې او نړۍ وی موضوع ته سو. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې له بشري حقوقو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړي. په ایران کې سکال په څبان د لسو میاشتو کې 133 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکی ځوانان هم شامل دي. صفی الله ستانکزی موضوع تعقیب کړی او همدا شبره سره په استډیو کې دی. ستانکزی، سب له بشري حقوقو کوم سرغړونو د ملګرو ملتونو اندېښنه پارولې چې په ایراني انتقادونه کړي؟
مرانه، د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي جاوید رحمان چې د بشري حقوقو په برخه کې راپور جوړ کړی دی، هغه ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقص دوام. په دغه لګکیو کې هم مذهبي لګکی دي او هم قومي لګکی دي. د هغو د حقوقو د نقص دوام، د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپلو، د اعدامونو دوام، او په اعدامونو کې د ماشومانو یا کم عمره یا هغه کسانو چې 13 کلنۍ کم دي دغوی اعدام د سخت اندېښمن کړی دی او د جدي غوښتنه وکړه چې دغه اعدامونه باید ودرېږي. رحمان دغه راپور د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې یوې کمیټې ته چې د ایران په اړه باندې ځانګړی شوی و وړاندې کړ. هغه وروسته د دغه راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبریالانو ته هم خبرې وکړلې او د خبرو مهم ټکی په ایران کې د اعدامونو دوام و.
I remain deeply concerned at the continued use of
د ویز په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. کسان په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کمه وه، خو بیا هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه ده. 253 کسان اعدام شوي. د کم عمره یا ماشومو مجرمینو اعدامونو دوام ادامه لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه کم عمره ځوانان چې دواړه 19 کلنو اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د 2019 کال له پیله تر جولای پورې چې شاوخوا شپږ میاشتې کېږي 133 کسان اعدام شوي دي، او له هغه راوروسته هم د اعدامونو د دوام اندېښنې شته او ښایي دغه شمیر 2019 کال کې د 2013 کال په نسبت زیات شي. تر چین وروسته ایران په ټوله نړۍ کې هغه هیواد دی چې ډیر زیات د اعدام سزا تطبیقوي، خو په شمیرو کې چې د کال راوزي ایران اول مقام لري. په ایران کې د ډیرو زیاتو جرمونو جرمونو په خاطر د اعدام سزا تطبیقیږي، قتل، سیاسي او وسلوال مخالفت، جاسوسي، د مخدره مواد قاچاق چې ډیر زیات دی، زنا او ګڼ نور مسایل چې وضاحت غواړي، دا هغه جرمونه دي چې مجرمین یا مرتکبین په اعدام محکومیږي پرته له دې چې ولاو دوی محاکمو یا عدالت ته لاسرسی ولري یا ونه لري. او ډیر زیات شدید انتقاد هم په دې باندې دی چې دغه مجرمین چې په اعدام محکومیږي دوی یو هم سم عدالت او سم مدافع وکالت ته دوی لاسرسی نه لري. او له هیڅ
په ځانګړې توګه یو شمیر افغانان هلته ویل چې په اعدام محکومیږي او هغوی د دې په خاطر چې هلته کډوال دي یا لږ تر لږه قانوني اسناد هم ځینې نه لري، دوی په ډیرو وړو وړو جرمونو باندې اعدامیږي او د مدافع وکیل حق نه لري.
په تیرو څو کلونو کې ځکه چې افغانان هلته خوار او غریب طبقه هم دغه افغانان دي چې کار کوي هلته، دوی په وړو جرمونو باندې او په ځینې په د مخدره موادو په جرمونو باندې پرته له دې چې دوی وکیل ونیسي، ځکه چې وکیلان هم پیسې غواړي د دغې پروسیجر د مخته وړلو لپاره، دوی له دې پرته چې دغې پروسیجر ته لاسرسی ولري دوی اعدامیږي. او په تیرو کلونو کې دغسې راپورونه شته.
ایران د ملګرو ملتونو نو په ریپورت څه خبرګون خو دلې څه ویل دي؟
د ایران استازي د ملګرو ملتونو په همدغه ناسته کې چې د ایران په اړه ځانګړې شوې او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان خبرې کولې، د ایران یو استازي هم برخه اخیسته و، د نوم محمد حسن نژاد، او د جاوید رحمان په ریپورت باندې انتقاد وکړ. وی ویل چې د ملګرو ملتونو په کمیټو کې دغه سي د البته دغه راپور نمایشي وبال، او ویل چې دغه سي تکرار او دغه سیمه مکرر نمایشنامې د خبره هیڅ د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. د انتقاد وکړ چې د ایران دغه جوړښت سم پام نه دی شوی، دوی ویل چې موږ د اقلیتونو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی، او د یادونه وکړه چې موږ تر ټولو یو لوړ سیاسي مقام د آذربایجاني اقلیت په لاس کې دی، او د انتقاد وکړ. خو ایران د نړۍ له ټولو فشارونو سره سره په تیرو څو کلونو کې د اعدام سزا تطبیق کړی ده، او لای هم سلګونه کسان د اعدام د حکم په خاطر باندې الته په زندانونو کې پراته دي شپې ورځې تیري.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو صفی الله ستانکسی او چې پر ایراني د ملګرو ملتونو د ورستیو هغه انتقادونه خبر کړو چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او اعدامونو په دوام باندې انتقادونه شوې دي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته وګورئ نسې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډېره شوې ده. دا دی ولایت د روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې دا ناروغي لامل روزمره ګڼ شمیر کسان مراجعه ورته کوي. نور حل به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په ریپورت کې واورو.
د ندالي اوسیدونکو تورجان یو ولس پسونه لري، یو ونی مخکی دولسم شچاخ پس یو دم وغزری او د حلال تر چړې ورسره. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګری کوي وای تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نشي. دی د مرز په نوم او خطر نه پویږي. ازادي رادیو ته وویل
مالو کار بار کوم بزازی باندې اخته یم، مالو نه رنه سم خرڅم دی دغه کار بار دی. نو یو رقم مریض ته پیدا سوی د مالونه کتلې پسمې وو نه جوړې ولج مریض و چې د ډاکټر پر میرس وي هغه ټک د ټک را واوښتي. موږ ته دغه وایو دا ټکی مریض ورته وایو ته چې بوته ډاکټر ته ول چې دا د کانګو په نامه باندې یو ډول مرض دی، دا غوې رستي دغه سوی د ټول خپل مالونه واکسین دغه کې، او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي. نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانان ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامه روغتیا د ریاست مسولین وایي په تیرو درې میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغان ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستي دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپری پاشي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه مړه شوي دي.
دا یو ویشت پیښې تقریبا په تیرو درو میاشت کی زمر سره سب سوی دی 15 تل پات ده هغه وجل سوی دی یا هغه داس وجل سوی دی چې څلور تل راول سوی دی په ډیر وخی مالت کې و موږ اهتمامات ورته نیولې و مونته دغه سوی وزین بیا داس دی یو بیا داس کی چې هغه شته روختن پر اخلي طلب سوی دی ادب دا دی چې د دې مرض په هر څونه چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسی وروختي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روختن دی په مشخص ادرس لرو نو هغه سی اهتمامات هم دي شو ترکیش کې
شغل یقین ازادي رادیو ټول د کانګو پنوم د دې خطرناک ناروغي پاړه لا هم د علم ډیر خلک معلومات نه لري د زیات کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي او وسی پروګرام پیل او خلک په ضرورونو خبر کړي د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظری وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره 12 بستر لري چې کفایت نه کوي ډاکټر حیات الله نظری وویل هر میاشت د 15 تر 20 پورې په کانګو اخته ناروغان د درملین لپاره دوی ته مراجعه کوي
دا ناروغي کوم سول دا یو شدید ویروسي وینه بهون کې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنی کني چې په امه سره سره مش پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچيري مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چچل کیږي بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپرېږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د ملکانو په لاس ورکول کېږي خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي روغتیا پلان وایي شدید تبه د عضلاتو درد تر پزې او خولې د وینې بېدل او درنا سره حساسیت د کانګو د وایروس نشي نشانې دي مختلی استای د ازادي رادیو هلمند
تاسو لا پیغامونو
سلام سن زلانی ملین من ولایت خمیری کنیول ده مشتخه ده شکایت و چی پایلمن کی ولایت کی پنایول سالی کی یو مکتب هم تن خانور کول کیجه او ملیمانو لداد و روز تخه فرموز بانی درسن من کرده نو لشغل ده استرمبوش خیلی کو چی ده ملیمان سرخه پر وقت ورکی و سلام
دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمراز مکه مالمي متور کړ شي نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمین په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ او کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي د الینګار ولسوالۍ مالمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار مالمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت کوښښ لاندې دا کولای شي چې نمرې پکې ورکړي جالنګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي 5000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي موږ غواړو چې معلمینو ته هغه خپل حق یو نمره د ورکړ شي په داسې ځای کې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي وسلام
دا پکتیا دا تمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم اسلامي دولتمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سر دندې پټان سرحد پورې غځېده سړک بیرته کندو کفر شوی ده دا سړک دی ترنزیل شي او پاکستان ته په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټولې لوی پکتیا د ټولو ژوند ستونزه حل شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه و چې خبر شو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
او سم ستاسو لا سمسونو څو سمسونه راخلو حکمل افغان د خوست له صبری ویلی باید سولې ته جدي کار وشي ځکه د پوینا هر ورځ خلک وشل کی محمد قاسم زواک له هلمند نوې د سولې خبرو ته خوشبین یو تم لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي انګار خروټ لشکین څخه وې د مسکو غونډه ته خوشبین نه یم او د سولې هر ډول خبرې باید په افغانستان کې وشي عزیز زابلی وای لا هسکی مینی واشی غمیزه په نړیواله کچه وغندل شو او د هسکی مینی له قربانیانو سره غمرازی وکړه. خو زموږ یو ډیر نږدې ګاونډي پاکستان هیڅ عکس العمل ښکاره نه کړ. دوستانو دا د ازادي راډیو ده د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. د افغانستان ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم 12:30 بجې شوې. یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.